دا مشال رادیو ته دا محل په پیښور کې 12 او په کابل کې 11 نیم بجې دي. په دې خبري سات کې زه پامیر ساحل او ملیحا میرزاده در تکرار غلاس کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه رپورټونه ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو اول خبرونه ویانده ملیحا میرزاده.
السلام علیکم ته ټول اول پامکړه د خبرونو سټو پتا. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وای په سیمه کې مشکوک وسلوال ورته غواخونه کوي. په بنو کې د پولیسو لګاړي سره نږدې چاودنه شوې ده او د ایران لاټمی تړون نه د پښا کې دوه باوجود امریکا واړی چې د ملګرو ملتونو سارون کې د تهران اټمی مرکزونو سارنه جاری وسه. تفصیل روانونه د شمالي وزیرستان په دوسی مو حسوخیل او موسکی کې د جینکو دوه سکولونه په بمونو الوزول شوی. دا خبره ځای اوسیدونکو پروند نوم نه خو د پښت مشال ریډیو ته وکړه. دوی د مشکوک وسلوالو لخوا جینکو ته سکول ته د نتلو د غواخ خبره هم کوي. دغه وسلوالو چې په سیمه کې د غواخ پامفلیټ خبرې کړې دي ځان د اتحاد المجاهدین شمالي وزیرستان او د داعش غړي یادوي. په پامفلیټو کې د هغو سکولونو مالکانو ته غواخ شوی چې د لوی عمر جینکې پکې سبق وای. فاټا سپریم کونسل د دړکو په اړه اندېښنه څرګند دا کړی دا. بلخوا د امیر علی مرستیال پولیټیکل ایجنټ زبیر خان مشال ریډیو ته د پامفلیټ خبره تصدیق کړې ده. خو وایي چې په سیمه کې حالات سم دي. په بنو کې د پولیسو لګاړي سره نږدې په چاودنه کې یو کس وژل شوی دی او یو شمېر ژوبل دي. پولیس چارواکي وایي پیخنن د بنو لچونګا چوک سره نږدې شوی ده. د دوی په وینا چونکی توکي په موټر سایکل کې وو او چاودنې شاوخوا ګاډي او دکانونه هم زیانمن کړي. پینال کې چارواکي وای په پیښور کې په یو هوټل کې د چاودنې په پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي او 3 ژوبل دي. د پیښور امنیتي او د مرستندوی ادارې یو یو دوه دوه چارواکو نن سار رسنو ته ویلي چې پیښه بیګا له ګلبهار سیمې سره نږدې په بلاول ټاون کې په هوټل کې شوې. رسنۍ وای په چاودنه کې وژل شوي کسان د یوې کورنۍ غړي دي چې پکې دوه ماشومان دي. د بم ډیسپوزل څانګې د پولیسو صوبایي مشر شفقت ملک ویلي چې دا بمي چاودنه نه و. ځینې نورو امنیتي چارواکو ویلي داسې ښکاري چې د ګیس سلندر چاودنې لقبله شوه. پښتون ژغورنې غورځنګ تور لګوي چې په کراچۍ کې رینجر ځواکونه د دوی غړي نیسي او زوروي. د غورځنګ یو مشر محسن داوړ بیګا مشال ریډیو ته دا خبره وکړه. داوړ ویل د دوی د کراچۍ د راتلونکو جلسې تنظیمونکي نیول شوي، خلاف ایف آی آر هم درج شوی او د ترګرې د فیور باندې لګول شوی. خو د کراچۍ د پولیسو ویان عادل رشید مشال ریډیو سره په خبرو کې لا علمي او خوده خو ویل چې د ایف آی آر تر شا به ضرور څه خبره وي.
که پولیسو د ترګرې دفاع لګولې ده نو دا معلومول دي چې ولې یې داسې کړي دي. که پولیسو د هغوی پر ضد څه مقدمه درج کړي وي نو د هغې به ارومرو څه وجه وي. اصل کې زه دې نه یم خبر، خو معلومات به وکړم.
بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی پرون قومي اسمبلی ته په خبرو کې ویلي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو او کارکنانو تنګول به ښې نتیجې ونه لري. د پاکستان وفاقي حکومت هیله ښودلې چې د قبایلي اصلاحاتو بهیر به زر پیل کړي او دا چې په دې اړه یې له ټولو سیاسي ګوندونو او پارلماني مشرانو سره خبرو ته دوام ورکړي. پرون مازیګر په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شاهد خاکان عباسي په مشرۍ د قبایلي سیمو د آئینی حیثیت بدلون په اړه د سیاسي مشرانو دویمه غونډه وشوه چې پکې د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق او له اپوزیشن مشر سید خورشید شاه علاوه د نورو یو شمېر ګوندونو سیاستوالانو ګډون وکړو. د وزیر اعظم مشاور امیر مقام بیګا مشال ریډیو تویل شاوخوا ټول ګوندونه په خیبر پښتونخوا د قبایلو د ورګډولو په حق کې دي. البته پرونی غونډه په دې موضوع د جمعیت العلماء اسلام فی او پښتونخوا ملي عوامي ګوندونو د اعتراضونو له کبله بې نتیجې پای ته ورسېده. دواړه ګوندونه وایي چې په قبایلو کې تر هر ډول بدلون مخکې دي د هغو سیمو له ټولو ولسه رای واخیستل شي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د پاکستان تحریک انصاف له ګوند هغه کسان وستی دي چې د سینټ انتخاباتو کې په خپل ووټ خرڅولو تورن دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ویان شوکت یوسفزی پرون ماښام مشال ریډیو ته ویل د هغو کسانو غړیتوب ختم کړل شو چې د درغلو تورونو په اړه د شو کاز نوټیس جواب یې نه دی ورکړی. شوکت یوسفزی ویل کوم یو لس کسان چې د نوټس جواب ورکړي پر وزده کې بدایي پاړه غونډه کیږي او حتمی فیصله به وشي. نن د انډونیشیا په بوګور ښار کې د ترګریو سخت دریځ پر ضد د افغانستان، پاکستان او انډونیشیا دینی عالمانو غونډه کیږي. د افغانستان د عالمانو د شورا غړي قاسم حلیمی بیګا د غونډې د ایجنډې په اړه مشال ریډیو ته ویل
دا اساسي هدف دی موږ د افغانستان کې صلح او اختتام د جنگ او د خشونت اکثریت ویناوې په دې افراطیت پر ضد باندې اسلام د حقیقي دین د اعتدال او د وسطیت په اساس باندې او هغه څه چې افغانان غواړي هغوی به په دغه ارتباط باندې مختلف ویناګانې ولري.
نوموړي ویل پرون د پاکستان او انډونیشیا له عالمانو سره ګټورې خبرې کړې دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا د ایران لاټومي تړون نه د خپل هیواد وستلو باوجود سپینه ماڼۍ غواړي چې د ملګرو ملتونو څارونکي دي بیا هم د تهران اټومي ځایونو دورو ته دوام ورکړي. دا خبره امریکایي چارواکو کړې ده. هم د دغه لوزنامې لاندې د تهران اټومي مرکزونو ته د څارونکو ډلو د دورو موافقه شوې وه. د امریکا د انتظامي لوړ پوړو چارواکو پرون ویل چې ولسمشر ټرمپ غواړي د دغو مرکزونو څارنه د جاري وساتي او د ملګرو ملتونو د اټومي څارېدارۍ ته چې د دورو لپاره د کومو پیسو ضرورت وي دې به ورکوي. او د ارمینیا حکومت د مې پاتمه د مظاهرو پخوانی مشرکون کې نیکول پاشینیان د وزیر اعظم جوړېدو پس په لومړیو ګامونو کې د هیواد د پولیسو مشر او د ملي امنیت سلاکار له دندې ګوښه کړې دي. بلخوا د مالیه قائم مقام وزیر هم استعفا ورکړې ده. د پاشینیان په رسمي خواص ولسمشر ارمین سارکیسیان پرون په یو فرمان له دستخط کولو سره د پولیسو مشر ولادمیر گاسپاریان او د ملي امنیت سلاکار جورجی کوتویان له دندو لری کړل. شپېته کلن گاسپاریان د 2011 راهیسې د ملت پولیسو مشر وو. 10 کلن کوتویان څه د پاسه 2 کلونو راهیسې د ملي امنیت سلاکار وو. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه. اوس د کرنسو بای د اسلام آباد سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 110 روپۍ 40 پیسې اخیستل کیږي او په 110 روپۍ 50 پیسې باندې خرڅول کیږي. یو پاوند په 150 روپۍ 80 پیسې اخیستل کیږي او په 150 روپۍ 40 پیسې باندې خرڅول کیږي. یو یورو په 113 روپۍ 10 پیسې او 113 روپۍ 30 پیسې، یو سعودي ریال په 110 روپۍ 15 پیسې او په 110 روپۍ 10 پیسې، د عرب اماراتو یو درهم په 110 روپۍ 90 پیسې او 210 روپۍ 10 پیسې او یو افغانۍ په 1 روپۍ 35 پیسې اخیستل کیږي او په 1 روپۍ 15 پیسې باندې خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمه وایي راتلونکو 24 ساعتونو کې د پېښور، بنو او کوټه په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 22، په بنو کې به زیات نه زیات 18 او کم نه کم 22، او په کوټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 40 ډیګري سینټیګریټ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږیږئ. موږ غږ په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. په شمالي وزیرستان کې سکولونه چاړنګ کړي. لوی انجونو ته ښوونځیو ته د نه تګ خبرداری او خلکو ته ګواښونه څوک ورکوي؟ په دې اړه ځانګړی رپورټ لرو. په بنو کې یوه چاودنه شوې ده چې پکې یو کس وژل شوی دی. پښتون تحفظ غورځنګ وایي په کراچۍ کې امنیتي ادارو یې ملګري نیولي. د خیبر اوسیدونکو وایي شاوخوا 10,000 خلک لشمین یا ناروغي ځپلي دي. اسلام آباد له نړیوال اسلامي پوهنتون لسګونه افغانان فارغ شوي. افغان سفیر وایي دا ورته هیله ورکوي.
دیو پانتون نه یوازې او یا اتیا کسان فارغېدل وړه خبره نه ده.
د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي په 13 میاشتو کې ډېرې وسلې نیولې او ټولې کړې دي.
په وخت زمان باندې دغه سلاګانې ډیپوګان ته وړو او ډیپوګان بیا کابل عمومي ډیپو ته وړو، چې هلته په مختلفو ارګانونو باندې فیصدي ډول باندې تقسیمېږي.
په پښتني ټولنه کې د ګوتې یا ګوتمۍ پر کلتوري ارزښت رپورټ لرو.
ګوتمۍ د هغه جنۍ په لاس کې یو جنۍ الګ ته په لاس کې کوي چې دوی یو بل سره د ګوتمۍ په واسطه ونخلي.
شنې او تبصرې هم در خبرو له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورزو. په شمالي وزیرستان کې وسلوالو د نجونو دوه ښوونځي ډنګ کړي. د سیمې یو شمېر اوسیدونکو پرون د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته ویلو مشکوکه وسلوالو د لوی عمر نجونو ته هم ګواښ کړی چې سکولونو ته دې نه ځي. دا وسلوال ځان د اتحاد المجاهدین شمالي وزیرستان او د داعش یا اسلامي دولت د ډلو غړي بولي. دوی ځینې خاتون هم خبر کړي چې پکې د خونځې او مالکانو زده کوونکو ته ګواښ شوی دی. مشال راډیو د دې خاتونو په آزادانه توګه د کروالي تصدیق نشي کولای. هلته د قبایلي سیمو لویه شورا یا فاټا سپریم کونسل وایي دې دړکو ویرولی دي. د میرالی مرستیال پولیټیکل ایجنټ البته وایي د کاغذونو او خاتونو رپورټونه یې له نظره تیر شوي، خو زیاتوي چې د سیمې امنیت ښه دی. اسرارالم مومند د موضوع څېړلی.
د شمالي وزیرستان د میرالی په خسوخیلو او موساکي سیمو کې په تیرو څلورو ورځو کې مشکوکه وسلوالو د جینکو دوه سکولونه په بمونو ړنګولي. بلخوا مبینه وسلوالو د سیمې خلکو ته دړکه کړې چې سترې جینکۍ دې سکولونو ته نه لیږي. وسلواله ډله چې ځان اتحاد المجاهدین شمالي وزیرستان بولي په سیمه کې یې په اردو ژبه لیکل شوي پمپلیټ یا خطونه غورځولي چې پکې دړکه ورکړل شوې چې د هغو سکولونو مالکان به په نښه کوي چې د لوی عمر جینکۍ پکې زده کړې کوي. بلخوا ځایي اوسیدونکو د نومونو نه څرګندولو په شرط مشال ډو ته وویل چې په شمالي وزیرستان کې په پلونو او دیوالونو لیکل شوي چې ډېر زر دغه سیمو ته داعش وسلوالو روان دي. خود میرلی مرستیال پولیټیکل ایجنټ زبیر خان د زیارت پر ورځو مشال ډو سره خبرو کې د یو سکول د ړنګېدو خبره ومنله، خو نوموړی وایي چې له دې پیښې وروسته په اوس په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي. نوموړی دا هم ویل چې د پمپلیټو غورځولو رپورټونه راغلي خو د خپله پمپلیټ یې نه دي لیدلي.
او آدمی بقایا سکولوں کے سرچ ورش ہوم کرے دے بقایا رپورٹ ہو کہ پمفلیٹ گرجے دلے دے نا مکے اور رپورٹ ہو سب پورے مک طرف تا سشے نا دے رسی دلے دے کہ داش یو پمفلیٹ تے یا دا.
بل خود فاٹا سپریم کونسل دا شمالی وزیرستان غڑے احمد سعید وائی پا میرے لکھی دا سکولوں لنگے دو او دا وسلوال لخوا دا دلکو روستا دا سیمی اولس سخت ویرے دلے دے. نوموړی وایي دوی په دې لړ کې ډېر زر د شورا غونډه رابلی
چې دا د نور جنت ګل په سکول باندې حمله شوې ده یا یونس په سکول باندې حمله شوې ده لیکلم شوي دي. خو دغه واقعات چې کوم دی یقیني په علاقه کې یو خوف او حراس پلاو کړی دی چې دا څه وجه ده چې د آپریشن زرداظب نه باوجود بیا هم داسې داسې واقعات کېږي یا مطلب چې د خلکو ژوند په خطر کې دی او مطلب چې عدم استحکام سره بیا مخامخ کیږي. داسې یو لهر په دې معاشره کې شته په دومره وخت کې دا نوی طرز دی. په شمالي وزیرستان کې په سکول باندې چا حمله نه ده کړې. مې بي چې موږ په راتلونکي کې زر تر زره د دې فاټا کونسل اجلاس را وغواړو او د تزرترین صورت حال په حوالے سره موږ خپله یو لایحه عمل پرې کړو.
ملک د شمالی وزیرستان یو مشر ملک خان مرجان بیا وایي چې سیمه یې د امنیت لور ته روانه ده، خو ځینې بهرني قوتونه په سکولونو د بریدونو او دړکو په وسیله د سیمې د خرابولو سازش کوي. خو نوموړی وایي دوی به یې مخه نیسي.
د تورې شپې اولاد تکراوي یا لیکلم کوي شي په سره ورځې څوک هم نه کوي. خو په تورې شپه کې چېرته لیکل شوي وي چېرته به خط هم ورځېږي. دا خبرې اسانې دي، دا ګرانې نه دي. مونږ په دې کې ستړي شو، په وینو ستړي شو، په زخمونو ستړي شو، په هسپتالونو ستړي شو، په جنازې ستړي شو. اوس مونږ امن غواړو او قبایلي سیمه آباده غواړو.
په شمالي وزیرستان کې د سکولونو د ړنګولو او وسلوالو لخوا د سکولونو مالکانو زده کوونکو ته د دړکو ورکولو خبرې پر داسې وخت کېږي چې د ضربیازه پوځي عملیاتو په نتیجه کې دغه سیمه له وسلوالو پاکه ګرځول شوې او ډېری اوسیدونکي یې خپلو سیمو ته استانه شوي. په شمالي وزیرستان کې د مشکوکه وسلوالو پر ضد په 2014 کال کې د شروع شوو پوځي عملیاتو له کبله شاوخوا لس لکه خلک بې کوره شوي وو چې اوس یې هم د ستنېدو لړۍ روانه ده.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو په بنو کې یو چاودنه شوې ده. د مشال راډیو خبریال عمر وزیر را سره د ټلیفون په کرخه دی. وزیر، کته راته ووایه چې دا چاودنه چرته شوې ده، څومره کسان پکې مړه دي؟
بالکل پامیر، دغه اوس تازه تازه دغه بنو کې چې کومه لویه اډه ده د بس سټینډ دی، دې سره نږدې چونګي چوک ورته وایي. په دې باندې د پولیسو په وینا د پولیسو موبایل وین یا چې کوم گشتي پر ټي وی یا ګاډي و هغه روان و چې هغه سره نږدې د پولیسو په وینا په یو موټر سایکل کې چې کوم د بارودي موادی کې خودل شوی و چې د ریموټ کنټرول د لارې په هغه کې 14 شوه ده د پولیس موبایل سره نږدې. پولیس دا وایي چې په دې کې یو پولیس اهلکار چې کوم دی هغه وژل شوی دی او 15 نور کسان چې کم دی په دې کې ژوبل دي چې په 15 ژوبل کسانو کې درې ولسی وګړي دي او دوا پولیس اهلکاران یا سرتیری چې کم دی پاغي کې شامل دي. دوی دا هم وایي چې د دېنه علاوه نور هم اغلته چې کم دی لوی ګڼه ګوڼه وي خلک روان وي، نو معمولي چې کم دی څلور یا پنځه نور کسان هم په دې کې ژوبل شوي دي. په امیر دا به هم وایم چې دغه چاودنې سره نه یوازې د پولیسو چې کم ګاډی دی هغه ته ډېر تاوان رسېدلی دی، بلکې دغه لوی بس اډا دی بنو والا چې دلته دوه طرفونو نه ټریفک روان وي، نو نږدې چې کم نور ګاډي تېرېدونکي وي هغوی ته هم زیان رسېدلی دی. او نږدې دلته چې کم دوکانونه دي په دې کې هم خلکو ته چې کم دی هغې مالی تاوان شوی دی. د دې پېښې وروسته پولیسو د لټون عملیات هم پیل کړي دي او دغه ځای چې کم دی په خپله ولکه کې اخیستی دی او په ښار کې چې کم دی په خلکو کې یره ترخه هم خوره شوې ده.
او ذمہواري چا نه ده منلې؟ سمه ده،
تر اوسه پورې چا ذمہواري نه ده منلې.
سمه ده، ډېره زیاته مننه. خوشاله اوسې عمر وزیر را سره په بنو کې چاودنه شوې ده چې پکې یو پولیس وژل شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي په کراچۍ کې تر جلسې مخکې پلویان او غړي نیول کېږي او څورول کېږي. د تحریک مشران وایي د ځینو غړو پر ضد مقدمې هم درج شوې دي. پولیس وایي که د چا پر ضد پرچه درج شوې وي نو هرومرو به یې څه کړي وي. غورځنګ د روانې میاشت پر دیارلسمه په کراچۍ کې د جلسې کولو اعلان کړی. شاهین بونیرې رپورټ لري.
د پښتون تحفظ موومنټ مشران وایي په کراچۍ کې رینجرز ځواکونه د غورځنګ غړي نیسي، دړکې ورته ورکوي او وایي ورته چې په دیارلسمه نیټه په کراچۍ کې په ولسي غونډه کې د ګډون نه ډډه وکړي. د غورځنګ یو محقق محسن داوړ بیګا مشال لیډو ته وویل چې د کراچۍ پولیسو هم د دوی د ځینو ملګرو پر ضد مقدمې درج کړې دي. نوموړي زیاته کړه
کوم ځای کې چې موږ نارمل میټینګ کړی دا خلک راځي د موږ ملګري وو چې صحیح او مطلب خالي باندې پر شا هغه دا تل کې ورته چې تاسو د خلکو ملګرتیا مته وي نو فل چې د دې سونه د سرکار مشکرې دا ټول ښه پایکشن کې دا په فل زور باندې لګیا دي. د سار چې موږ خبر شو په درې مختلف تاڼو کې زموږ خلاف پرچیم کټ شوی دي. زما او د علي وزیر او نور د موږ د ملګري کوم وا دا به هغه میټینګونه لري چې موږ تاسو هغه په دوم پرچیم کټ شوی دي.
کراچۍ د پاکستان لوی کاروباري ښار دی چرته چې د نورو قومونو د غړیو په ګډون په میلیونونو پښتانه هم ژوند او روزګار کوي. د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا نه ډېرې بې کوره شوې کورنۍ هم کراچۍ ته کډه شوې دي. د دوی په وینا پولیس او رینجر ځواکونه زوروي او پر ضد مقدمې درج کوي. په کراچۍ کې د پښتون تحفظ موومنټ ولسی غونډه ولې مهمه ده؟ په دغه اړه خبریال او سړنکار علي ارقم وایي
راونور پښتانه وجلی دي. راونور د بیریا ټاون لپاره د سندیانو حکومت جنګې هغه په بدماشي او په زور باندې خالي کړي دي او خلک یې پکې وجلی دي. راونور سندیان وجلی دي. هغه ماجر الکان هم چې کم دي اوس نه نو بلکې د نایټیز د پښین د زمانې هغه د ماجر الکان په مرګ کې نه دي. نو په کراچۍ کې دا خبره د هغه لپاره ځکه نه لګره چې په کراچۍ هی واحد دی چې د یو پراډر اکراس دی بورډ الاینس په وجود کې راتلی شي د ټول قومونو په خپل سیندې باندې په خپل مطالعه باندې په اکسترا ټریډیشنل فیلینګز باندې په انکنسټیټیوشنل پریکټیسز باندې.
په دغه اړه مو د رینجرز واکونو د ویان او سند صوبه کې د کورنیو چارو او اطلاعاتو د وزیرانو سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نشو. د کراچۍ د پولیسو ویان عادل رشید ویل هغه د پښتون تحفظ موومنټ د مشرانو پر ضد د درج شوي اف آی آر نه دی خبر خو که اف آی آر درج شوی دی نو ارو مرو به سوجوي.
دیکھیں اصل میں وہ ٹی اے کا اگر انہوں نے سیکشن لگایا تو ٹی اے کی سیکشن کس مد میں لگائی؟ کوئی چیز درآمد ہوئی؟
گورا کہ پولیسو د ترګری دفاع لگول دا نو دا معلومه ول دی چې ولی داسې کړی دی. دغه کسانو نه څه غیر قانوني شی ترلاسه شوی دی وجه صدا چې د هغوی خلاف دا دفاع لگول شوی دا. که پولیسو د هغوی پر ضد څه مقدمه درج کړی وي د هغې به ارو مرو څه وجه وي؟ اصل کې زه دې نه یم خبر خو معلومات به وکړم.
سوشل میڈیا پہ اور آج صبح سے ہم لوگ مصروف تھے، ہمیں بالکل ٹائم نہیں ملا، ابھی جا کے ہم تھوڑے سے فارغ ہیں.
د غورځنګ مشران وایي کراچۍ کې د سیاسي او ولسی مشرانو سره ملاقاتونه کړي دي او هغوی له په جلسه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د جلسه په 14 نیټه مازیګر 4 بجې د کراچۍ په جنا میدان کې کیږي.
د شاهین بنیری رپورٹ موریده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر ویلي د پښتون تحفظ غورځنګ د پلویانو ځورونې به خطرناکه نتیجه ولري. محمود خان سګزي پرون قومي اسمبلی ته په وینا کې وویل په قبایلي سیمو کې د نامنیو پر مهال خلک زخت ځورول شوي دي. نوموړي دا هم ویل چې په هیواد کې د هر ډول بدلون واک باید له ولس سره وي. تفصیل ظفر خان راکوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی وایي چې په فاټا کې پاکستانی فوز د یرغلګرو پوځیانو غوندې زورونې او ظلمونه کړي دي. د پاکستان قومي اسمبلی کې د زیارت په ورځ د خپلې وینا پر مهال اچکزی وویل چې په فاټا کې په سلګونو نه بلکې په زرګونو ولسی وګړي وژل شوي دي. نوموړي وویل د فاټا په اړه اصلاحات کیږي خو د فاټا له ولسه هیڅ تپوس او پوښتنه نه کیږي. هغه وویل هلته ولس له اویو کلونو هغه خبرې مني چې د یوې ورځې لپاره د منلو نه دي. محمود خان اچکزی پر پاکستانیو امنیتي ادارو په ټینګار سره غږ وکړ چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو او کارکونانو له تنګولو دې لاس واخلي، کنه نو بې انتها بربادي به جوړه شي. په هیواد کې دننه د سیاسي کړکیچ په باب اچکزی په خپل وینا کې په پاکستان کې د آئین پر واکمنۍ زور راوړو. هغه وویل د آئین لرویا فوج حق نه لري چې سیاست وکړي او په سیاسي چارو کې لاسوهنه وکړي، ځکه چې په آئین کې د طاقت سرچشمه له الله پاک پس ولس دی او دلته به واکمنی یوازې ولس کوي. ولس با کورنۍ او بهرنۍ تګلار ټاکي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی په پاکستان کې دننه د وسنی سیاسي کړکیچ ختمولو لپاره د یو ټولګندیزي غونډې رابللو غږ وکړو.
دا مشال ریډیو دا.
د قبایلی سیمې خیبر یو شمیر اوسیدونکي وایي د لشمنایسس یا لشمینیا په نوم ناروغۍ شاوخوا لس زره کسان ځپلی دي. دوی وایي د رنځ د درملنې دواګانې ورته په اسانۍ نه ورکول کیږي. چارواکي وایي د ناروغۍ د قابو کولو او د دوا د ضرورتونو پوره کولو اقدامات کوي. شاهین بونیرې رپورټ لري.
ځایي خلک وایي چې د خیبر جنسۍ په لرو پرتو غریزو سیمو کې د لشمینیا رنځ په زرګونو ماشومان او لویان ځپلی دي او په خلکو کې ویره خوره کړې ده. د ډاکټرانو په وینا لشمینیا د یو خاص ماشي د ټک نه لګي چې ورسره په مخ غټې دانې راخیږي یا په وجود دننه اندامونو باندې اثر پرېږدي. د خیبر قبایلی سیمې یو اوسیدونکي او خبریال مدثر شاه وایي حکومت دا وی ډېرې کوي خو تر اوسه د دغه رنځ د مخنیوي لپاره څه کوټلې ګامونه نه دي پورته کړی. نوموړی زیاتوي
دا په شینوارو علاقه کې نن سبا ډېر زیات دی. هغه علاقه کنجسټډ ده، تنګ ده او آبادي زیاته ده. یو بل علاقه ده کرمنو بازار په علاقه کې، هغه ځای کې هم شته، هلته صحت سهولیات نشته، هسپتالونه او دا نشته. حکومت ډېرې دعوې کوي او لږ یو څو تنظیمونو له پیسې هم ورکړي دي او یو سل جانې چېرې ده تاسو له ورکړي، خو په ظاهره باندې حقیقت داسې دی چې نه لشمینې دوایي شته نه هغه ځای کې چې په پیسو یې اخلي. نو لنډې کوتل بازار کې لنډې کوتل هسپتال کې ته نه ملاوېږي، پېښور له بهبوسېدي او پېښور نه بېراورې هغه غریبان خلک دي، هغو سره دومره پیسې لري، دومره وسایل لري نه.
بلخوا د خیبر ایجنسۍ د روغتیا د څانګې مشر ډاکټر شفیق اپریدی وایي دا رنځ د تیرې سمودې نه دغلته خور شوی و خو اوس یې تر ډېره بریده قابو کړی دی او ځایي خلکو ته په دغه اړه د دوایانو او معلوماتو ورکولو لپاره هڅې کوي.
دې دانې علاج چې دی که نه هغه ملټي پوسټین کیپسول ورته وایي، هغه مونږ ته کمې مریضانو ته په هسپتالونو کې ایښي دي او ورکوي، او هر یو مریض ته د هغې سره مونږ یو مشرځاني هم ورکوو. زمونږ د دې سره اویرنسیشن هم کوو چې یاره تاسو په دې اوړي موسم کې د ماشو نه ځان بچ کوئ، مچردانې استعمالوئ او تاسو کپڑے غټې اچوئ چې تاسو په دې لاسونو خو باندې ماشې نه خوري. مونږ ته ترمومیټ مشین هم راکړي دي، په هغه مشین باندې د دانې چې کوم د جراثیم دي دا سوځي. داسې اندازه کوو چې کېدی شي دا زاړه او نوي کیسونه دا تقریبا تر 4-5 هزار نه تر 10 هزار پورې وي.
د یادونه وردا چې تیر ونه د فاټا د روغتیا څنګ د لشمینیا پرځت په باجوړ او خیبر قبایلی سیمو کې کمپاین هم پیل کړی دی. ډېری قبایلی سیمې د جګړې او بیقراری له کبله ځپل شوې دي او دغلته د روغتیا او تعلیم ډانچې ته ډېر زیان رسېدلی دی.
د شاهین بونیری رپورټ موارد په ګومل پونتون کې د قبایلی زده کوونکو سازمان د ماسلینو د استعدادونو او قابلیت سیالۍ او د انعامونو غونډه شوې ده. منتظمین وایي دوی غوښتل چې په ډېر اسماعیل خان کې په دې پوهنتون کې وښیي چې د قبایلي سیمو زده کوونکي له نورو کم نه دي، بااستعداده دي، باشعوره دي او د تعلیم او سولې غوښتونکي دي. غونډې ته یو پخوانی پوځي افسر هم ورغلی و چې ویل یې غونډې ته د ده وربلنه ښیي چې د قبایلي ځوانانو پر ضد پروپاګنډې ناسمې دي. سیلاب مسعود معلومات راکوي.
پرون د شپږم په ورځ په ګومل یونیورسټي ډیر اسماعیل خان کښې په زده کړه لګیا د قبایلي طالب علمانو په بندوبست بلنه د دغه یونیورسټۍ په آډیټوریم هال کښې د فرسټ ګرینډ ټرایبل ټیلنټ سټوډنټس ایوارډ تقریب ولمانځه شو. د دغې تقریب نه ځوانون وړکې جنکۍ طالب علمون ته سب پیغام ورکول مقصد و. په ګومل یونیورسټي کښې د ټرایبل سټوډنټس ارګنایزیشن صدر شاه فیصل غزی خبرې واروي.
اولی ور د میجر ټرایبل سټوډنټ ایوارډ شو پروګرام شو کوم د ګومل یونیورسټي سټوډنټ دي په داسې خور نه سټوډنټ غلي دي چې دا ډېر د غریب علاقې سره تعلق لري. خپل مشهور نه دا اپیل کوي چې که چېرې سټوډنټ ته سکالرشپ نه مهیا شي او دا سټوډنټ نور چانه سرشه پوهونکي نه دي. دغې تقریب چې کوم مقصد و میژ نورو جنګي نه نه غوړي میژ امن غوړي امن غوړي امن غوړي.
په دغه حوالې سره یو بل قبایلي طالب علم وایي
منم نعمت الله وزیر دانن چې میش کې ما ټرایبل ټیلنټ ایوارډ شو وایي. دغه میژ مقصد داسې و چې پښتین یو باشعوره قوم ده. پښتین امن غوړي پښتین ایجوکیشن غوړي. کله هم پښتین قوم ته دا څوک د شتګرد نه یایي. میژ یې تعلیم وژي میژ امن غوړي میژ د امن وژي میژ مزید جنګي نه سخت ستړي شوي.
د دغې تقریب ستر میلمه ریټایرډ یا مخشینای کرنل متین خان مسعود خبرو ته هم غوږ ونسی.
دغه ډېر ټرایبل وړکي په یوه علاقه کښې ایجوکیشن اکټیویټي کوي په دا نشه خبره نشته ده. موجوده لار چې دو تصور خل کوي چې دا فاټا والا خلق دا انټي پاکستانی دي. دا ماحول چې زه دې وغوښتلو چې لفټنټ کرنل ریټایر وغوښتل دا مطلب دی چې دا څومره پروپیګنډا دو دا غلطه دو. زه ډېر خوشحال یم چې میرا یوت کوم دی دا ذمہ اور دی خبره پوهېږي چې کوم دې دې مطالبات دي یا کوم تکالیف دي. هغه خود ته درویغ نه دي خود دنیا والی دلی دی کنه. دا د امن پیغام دی او په داسې په ټوله شا خبره دا وه چې جنکې نوسته وي ډېر په ادب سره میرا یو اویرنس دی میرا پوش ولی چې میرا فیمیل ایجوکیشن نه وکړي جاهل پوتې شي نقصان دی.
د تقریب په ورستون کښې وتلي وړکې جنکۍ طالب علمون ته ایوارډونه ور وویشل شول. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال تر څنګ اوسې دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپږو.
د چهارشنبې شروع پر روز په پاکستان او افغانستان کې دوه زلزلې راغلي. په دې سیمه کې اکثر زلزلې راځي چې کله ناکله ځاني او مالی تاوان اړوي. د دواړو هیوادونو په زیاتره برخه کې د زلزلو د راتګ لامل څه دی او د زلزلې پر وخت څه ډول احتیاط کول پکار وي؟ د پوښتنې شاهین بونیری د پېښور پوهنتون د چاپیریال پوهنې د څانګې له مشر ډاکټر شفیق الرحمن څخه کړې دي.
پاکستان او د افغانستان د بارډر چې کوم دی سیاسي نوم یې ډیورن لاین دی. دا یوازې د پاکستان او د افغانستان سرحد نه دی بلکې دا د بر صغیر او د ایشیا سرحد دی. بر صغیر مخکې د ایشیا ایسانو او دا راغلی دی او دوی پورې جنګېدلی دی. دا بارډر چې دی دا ټیکټونیک دی چې دا پلیټونه چې دي دا یو بل سره خوځېږي راخوځېږي. نو کله دا پلیټونه موو کوي نو دې وخت کې دا ارتھکویک ویوز د هغې نه را پیدا کېږي. کله په دې کې یو ځای وشلېږي کله په کې بل ځای وشلېږي کله په کې درېم ځای وشلېږي. یعنی دا ضروري نه ده چې که دا بنو کې راغه نو دا دګنې دغه نور هندوکش نه دي. دا ده د هندوکش هغه سلسله چې دا د کرکرم نه د غل نه راشروع کېږي دا سره روانه ده. دا ټول د دې پلیټ مارجن نشه
چې موږ په دومره داسې سیمه کې اوسېږو چې هلته دا ټیکټونیک پلیټس دومره بېقراره دي یعنی د زلزلې امکانات ډېر دي. نو دې دپاره چې بیا کوم تعمیرونه جوړول غواړي یا کوم حفاظتي تدابیر اخیستل غواړي آیا د حکومت په کچه یا د ولس په کچه په هغې باندې څه کار روان دی که نه؟
ګوره زلزلې کې خو یو مسله ټول غټه دا ده چې هغه مخکې نه څوک نه شي ویلی چې دا به کوم وخت کې راځي دا به څومره وي په مګنیچیوډ کې او کوم ځای کې به وي. څوک دا نه شي ویلی چې دا زلزله اوس دا نیکسټ زلزله به فلاني دي کې راځي. دا تر ننه پورې ساینسدان نه معلوم کړی. د پاپولیشن ډینسټي یا ټکرونی سو دا وګوره چې کوم ځای کې ګڼ خلک یو هلته به نقصان همېشه د پاره زیات کېږي په نسبت د ډېره چې کوم ځای کې کم خلک وي. یو دویمه ده چې که دا د ځمکې د سر سره څومره نږدو راشي پنځه اته لس اویا کیلومتره پورې دا زلزله راشي نو د دې نقصان به شي وایي په نسبت د هغې نه چې د هغې نه غټه زلزله د هغې نه جګړه پیدا شي. دا دا بس جنرل پرنسپل دي. داسې وګورئ چې که فرض کړئ دا وړې وړې زلزلې وخت په وخت نه راتلی او دا چې کومه انرژي ځمکه ته سکور شوې ده او ډیفارمیشن کړی دی که دا ونه ځي نو دا بیا یو ډېر غټې زلزلې ته یعنې څومره وقفه چې په دې زلزلو کې راځي که نه مطلب دا وي چې دې له بعد د هغې نه غټه شي.
د پېښور پونتون د چاپیریال ساتنې د مرکز د څانګې مشر ډاکټر شفیق الرحمن سره مو د شاهین بنیری مرکه اوریده چې پکې تاسو واوریدل چې د زلزلې پر وخت باندې څه کول پکار دي، د زلزلې پر مهال څه ډول احتیاطي تدابیر کول پکار دي، او زلزله ولې په افغانستان او پاکستان په سیمو کې زیاته راځي. له دې سره په پېښور کې 12:30 او په کابل کې 12 بجې شوې. د خبرونو لنډیز له ملیحې امیرزاده څخه اورو.
د شمالي وزیرستان په دوو سیمو هیڅ خېلو او موسکی کې د جنکو دوه سکولونه په بمونو الوزول شوي. دا خبره ځایي اوسیدونکو پرون د نوم نه خود او پشرت مشال ریډیو ته وکړه. دوی د مشکوکو وسوالو لخوا جنکو ته سکول ته د نتلو د غوا خبره هم کوي. د میرعلي مرستیال پولیټیکل ایجنټ د پامپلټو خبره تصدیق کړې، خو وایي چې په سیمه کې حالات سم دي. پولیس وایي په بنو کې د پولیسو لګاړي سره نږدې له چونګیا چوک سره نږدې په چاودنه کې یو کس وژل شوی او لږ تر لږه 15 کسان نور ژوبل دي. پولیس وایي بارود په موټر سایکل کې. بلخوا په پېښور کې په یو هوټل کې بېګا د یوې چاودنې په پېښه کې 15 کسان وژل شوي او 3 ژوبل دي. چارواکي وایي دا بمي چاودنه نه وه او ښایي د ګیس سلندر هغه وه. پښتون ژغورنې غورځنګ تور لګوي چې په کراچۍ کې رینجر ځواکونه د دوی هډې نیسي او ځوروي یې. د غورځنګ یو مشر محسن داوډ بېګا مشال ریډیو ته وویل د دوی د جلسې تنظیمونکي نیول شوي، خلاف یې اف آی آر هم درج شوی او د ترهګرې دفې ورباندې لګول شوي. خو د کراچۍ د پولیسو ویان له دغه خبره لا علمي وښودله او ویل چې د اف آی آر تر شا به ضرور سوجه وي. پاکستان تحریک انصاف لګون د هغه کسان ویسي چې د سینټ انتخاباتو کې پر خپل ووټ خرڅولو تورن دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ویان شوکت یوسفزی پرون ماښام مشال ویډیو ته دا خبره وکړه. نن د انډونیشیا په بوګور ښار کې د ترهګرۍ او سختګرۍ پر ضد افغانستان، پاکستان او انډونیشیا دینی عالمانو غونډه کیږي. په دې غونډه کې د افغانستان او په تیره د سیمې د سولې او ثبات په اړه خبرې کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د ایران له اټومي تړون نه د خپل هیواد د ویستلو باوجود سپینه ماڼۍ غواړي چې د ملګرو ملتونو څارونکي دي بیا هم تهران اټومي ځایونو دورو ته دوام ورکړي. دا خبره امریکایي چارواکو کړې ده. هم د دغه لوازنامې لاندې د تهران اټومي مرکزونو ته د څارونکو ډلو د دورو موافقه شوې وه. او د مئی پاتمه د مظاهرو پخوانی مشري کوونکي نیکول پاشینیان د آرمینیا وزیر اعظم جوړېدو پس په لومړی او ګامونو کې د هیواد د پولیسو مشر او د ملي امنیت سلاکار له دندې ګوښه کړې دي. بلخوا د مالیې قائم مقام وزیر هم استعفا ورکړې.
خبرونه مولو مشال رادیو واوریدل. ویان د ملیحه میرزاده اوس هم د پاکستان په اداریو کې د ورځپاڼو په ادارو کې سره غلي دی. هغه ورو
د انګریزي ژبې ورځپاڼه د نیشن په خپل اداره کې لیکي چې په ټولنه کې د دینی مدرسو په اړه خلک بیلابېلې رایې لري. همداراز په نړیواله توګه باندې د مدرسو په اړه دا فکر هم کیږي چې په دې کې د سخت دریځۍ فکر ته وده ورکول کیږي. نو همدا وجه ده چې د پنجاب حکومت فیصله کړې چې د جماعت الدعوه د صحت او تعلیم لړ کې ټول معاملات په خپلو لاسونو کې واخلي. ورځپاڼه لیکي چې پنجاب حکومت اوقاف محکمې ته امر کړی دی چې د جماعت الدعوه د چلیدونکو مدرسو د خرڅ خوراک په اړه ټول معلومات جمع کړي. د اوقافو محکمې وار لمخه د حدیبیه مدرسې د لګښتونو په اړه حکومت ته معلومات ورکړي، خو ادارې پوښتنه کوي چې یوازې د جماعت الدعوه مدرسې ولې په کار نه ده چې د پنجاب د ټولو مدرسو په اړه معلومات جمع کړل شي او که څنګه. ورسپانه لیکي چې پنجاب حکومت ته پکار دي چې هغه ګام دې نه پورته کوي چې د خیبر پښتونخوا حکومت کړی وو او یوازې یوې مدرسې دارالعلوم حقانیه لپاره یې د 228 میلیونه روپۍ په بجټ کې بیلې کړې وي. د پښتونخوا حکومت دا ګام مدرسې د قانون په دایره کې راوستل نه، بلکې د مولانا سمیع الحق لوګون سره خپل اتحاد مضبوطول په معنا وو. ورسپانه په اخره کې لیکي چې یوازې ځینو مدرسو ته د پیسو ورکولو سره د ترهګرۍ یا سختریزۍ فکر مخه نشي نیول کېدی. وفاقي او صوبایي حکومتونو ته پکار دي چې په دې لړ کې یو کوټلې پالیسي جوړ کړي او د مدرسو د نصاب کتابونو ته دې بیا کتنه وکړي او په دې کې د ضروري بدلونونو لپاره اقدامات وکړي. ایکسپرس ورځپاڼه په خپل اداره کې لیکي چې پاکستان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د تیر کال په 6 جولای تجویز کړی و چې د ناقانونه ډلې جماعت الاحرار امیر عمر خالد خراسانی دی د ترهګرو په لیست کې شامل کړي، خو د پاکستان دا وړاندیز د امریکا په وینا باندې رد شوی دی. ورسپانه لیکي چې جماعت الاحرار په 2014 زیږیز کال کې جوړه شوې وه چې تر هغې وروسته یې تر 1.5 سل څخه زیات بریدونه کړي دي. ورسپانه په اخر کې لیکي چې د وسلوالو هغه ډلې چې په پاکستان کې بریدونه کوي امریکا ورباندې د بندیزونو لګولو ته تیار نه ده. نو دا خبره واضحه شوه چې امریکا د ملګرتیا په جامه کې د پاکستان له سلامتۍ سره لوبې کوي. نو پاکستان ته پکار دی چې د دا قسم حالاتو مقابله کولو لپاره هر وخت ځان تیار وساتي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل لیکي د چهارشنبه یا شروع پر ورځ په افغانستان کې وسلوالو ډلو بریدونه وکړل چې پکې د پولیسو مرکزونه په نخښه کړل. ورځپاړه وایي داسې ښکاري لکه افغان امنیتي ځواکونه چې له یو منظم دښمن سره مخامخ وي. بلخوا فارن پالیسي مجلې له ایران سره له اټومي توافقه د امریکا د وتلو پر موضوع لیکنه خپره کړې چې پکې د دې اقدام پر اثراتو او نتیجو بحث شوی. ګولایاز د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي چې په کابل کې مشکوک طالبانو او اسلامي دولت وسله والې ډلې د چهارشنبه په ورځ پر لپسې په جلا بریدونو کې لږ تر لږه شپږ کسان وژلي او شپاړس نور یې ژوبل کړي وو. وسله والو په کابل کې یوه کمرشل ودانۍ تر شپږو ګینټو پورې نیولې وه. ورځپاڼه لیکي وسله وال ډېر په منظم ډول بریدونه ترسره کړي دي او دا بریدونه د کابل ښار په مهمو ځایونو کې ترسره شوي دي. له دې بریدونو ښکاري چې وسله والې ډلې څومره توان لري چې خپلو اهدافو ته ورسیږي او د بریدونو له لارې د امریکا ملاتړ کوي کې ولسمشر اشرف غنی حکومت غیر مستحکم کړي. وال سټریټ جرنل وسپانه زیاتوي چې د افغانستان او امریکا په مشرۍ د ناتو ځواکونه د تشدد تازه لړۍ ختمولو لپاره په ټول هیواد کې عملیات شروع کړي دي، خو له تازه بریدونو ښکاري چې دوی سخت مقاومت سره مخ دي. سخت کال په کابل کې تر ټولو زیات بریدونه شوي دي او دا په داسې حال کې ده چې وسله والو طالبانو سره د امن خبرو اترو کوششونه هم روان دي. بلخوا فارن پالیسي مجله لیکي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتو پر مهال ژمنه کړې وه چې له ایران سره شوي له اټمي موافقې وزی او هغه پوره کړه. د مجلې په خبره ولسمشر د امریکا هغه ژمنه هم ماته کړې ده چې د اټمي موافقه عملی کولو لپاره به کار کوي او په راتلونکو ورځو کې د اټمي مسلې لپاره سفارتي حلو ځلو کې د امریکا اعتبار هم د لاسه ورکړي دي. مجلې کې د دې نتیجه به کمزوري پابندیانې وي. ایران به له اټمي ژمنو څخه سرغړونه کوي او ورسره به له وړاندې د امنیتي مشکلاتو سره مخ د منځني ختیځ حالات لا پسې خراب کړي. فارن پالیسي مجلې کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې کسان دا ګمان کوي چې د سختو بندیزونو د لارې به فشار ته دوام ورکړي، خو دا به د امریکا لپاره ګرانوي. له 2006 نه واخلي تر 2013 کال پورې بندیزونو له وجې ایران خبرو اترو ته آماده شوی وو، خو اوسني حالات مختلف دي. په هغه وخت کې نړیوال ټولنې ډېر په موثره توګه په ایران بندیزونه لګولي وو او خبرو اترو ته یې مجبوره کړي وو.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د جرمنی او روسیې د بهرنیو چارو وزیران د ایران اټومي موافقه د ژغورلو لپاره په ګډه په کار سلا شوي دي. دواړو هیوادونو د هڅې تر هغې وروسته پیل کړي دي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سه شنبه پر ورځ له اټومي موافقې څخه د وتلو اعلان وکړ او پرون د مالی چارو وزارت د ایران پر یو شمیر شرکتونو او افرادو تازه بندیزونه اعلان کړل. احمد تکل معلومات راکوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل مهمه دا ده چې د امریکا نوي بندیزونه له تهران سره اټومي موافقه زیانمنه نه کړي. سرګی لاوروف په مسکو کې د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر هایکو ماس سره په ګډ خبري کانفرنس کې د ایران اټومي موافقه د سیمې د ثبات لپاره مهم سند وباله او ویل د دې موافقې نور 15 اړخونه روسیا، جرمني، برتانیا، فرانسې او چین باید د هغه د ژغورنې لپاره ګډ کار وکړي.
Мы считаем важным, чтобы все остальные участники.
Дэ муафке де нуру толу хкелу архуну ла парада мухема гану, че баят вазият сам дести ва цирал ши, дэ арти ала мэхи сала машвари вуклу, ау дэ фауку ла да мухем санат дэ жгурен ла пара, лазым гамуна пур таклу.
Для региональной стабильности.
په ګډه خبري غونډه کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وویل مهمه دا ده چې ایران د ولسمشر ترامپ له اعلان وروسته هم له دې موافقې سره ژمن پاتې شي. هایکو ماس پر روسیې غږ وکړ چې په دې برخه کې پر ایران له خپل نفوذ څخه کار واخلي.
sind uns darüber einig dass es wichtig ist an dieser vereinbarung
موږ منل دا چې د دې موافقې پر ځای پاتې کېدل ډېر مهم دي. په دې اړه موږ خپل راتلونکو اقداماتو په اړه سلا مشورې وکړې.
in diesem zusammenhang berat
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې امریکا د ایران له اټومي موافقې څخه وځي او پر تهران باندې نوي بندیزونه ولګوي. له دې اعلان دوه ورځې وروسته پرون د امریکا د خزانه وزارت د ایران پر دریو شرکتونو او د سپاه پاسداران انقلاب ځواک پر اړوندو شپږو افرادو نوي بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانه وزارت په یو خبر پانه کې ویلي د نویو بندیزونو هدف د اسعارو د تبادلې د هغې شبکې ویجاړول دي چې په سیمه کې د ورانکارو فعالیتونو او له نیابتي ډلو سره د مرستې لپاره د سپاهي پاسداران او د دې ځواک بهرنۍ څانګې قدس ته د وسلو له پیرودلو سره مالی مرسته کوله. امریکا پر سپاه تور لګوي چې په منځني ختیځ کې تشدد پروي، خو ایران له تروریستي شبکو سره د مرستې تورونه ردوي. متحد ایالاتو، برتانیا، فرانسې، جرمني، چین او روسیې له ایران سره اټومي موافقه په 2015 کال کې لاسلیک کړه. ایران په دې موافقه کې ژمنه کړې ده چې د نړیوالو بندیزونو د لرې کولو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدودوي.
احمد تکل رپورٹ موریده د ننګرهار امنیتی چارواکی وای په 13 میاشتو کې له جلال آباد ښار او بیلابیل ولسوالیو څخه وسلې ټولې کړې دي. دوی پرون خبری غونډې ته ویل دا کار د بې وسلې کولو یا ډایاګ پروګرام برخه ده. تفصیل د باز محمد عابد پر رپورٹ کې.
د ننګرهار امنیه قماندان ستر جنرال عبدالرحمن رحیمی د پنځشنبه په ورځ د ډایاګ یا بې وسلې کولو پروګرام ته د وسلو سپارلو پر مهال په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې یادې وسلې په 13 میاشتو کې د جلال آباد ښار په ګډون په بیلابیلو ولسوالیو کې په تروریستي او جنایي پیښو کې له ککړو کسانو څخه ترلاسه کړي دي.
یو سلو شپږ دېرش ډوله بیلابیل وسلې د ډایاګ پروسې تا تسلیمو چې په دې کې پیکا، کلاشینکوف، توفانچی او همداسې نورې وسلې شاملې دي. دا په 13 میاشتو کې د ننګرهار د امنیه قمندانۍ پولیسو ته هم په ولسوالیو کې هم په ښاري سیمه کې لاسته ورغلي.
دی وایي چې د یادو وسلو په تړاوي عاملین وخت پر وخت عدلي او قضایي ادارو ته سپارلي هم دي. د افغانستان په ختیځ کې د ډایاګ یا بې وسلو کولو پروګرام مرستیال ډګروال شاقا سادات وایي چې دا وسلې به د دفاع وزارت دیپوګانو ته وړل کیږي او له ترمیم وروسته به بیلابیلو کنډکونو ته ویشل کیږي. لغمان ولایتونو څخه ډایاګ یا د بې وسلو کولو پروګرام ته 300 میله بیلابیل ډول وسلې سپارل شوې دي.
د خوست قومي مشرانو او دلی عالمانو ویلي پر امنیتي ستونزو سربیره د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د بهیر ملاتړ کوي. دوی پرون په یوه غونډه کې پر خلکو غږ وکړ چې د نوملیکنې مرکزونو ته دې هم ورشي او د نویو تذکرو یا شناختي کارډونو اخیستو لپاره دې هم تیاری ونیسي. نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
د خوست قومي مشران او دینی عالمان وایي چې په هیواد کې د شته امنیتي ګواښونو او نورو ستونزو سره سره حاضر دي چې تذکیري واخلي، نوم لیکنه وکړي او د پخوا په شان د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په راتلونکو ټاکنو کې ګډون وکړي. دوی یاد څرګندونې د پنځشنبه په ورځ په خوست کې د نوم لیکنې د بهیر لپاره د ولسونو او قومونو د هڅولو او د افغان ولسمشر لخوا د برېښنایي تذکیرو د ویش د پیلېدو په ملاتړ جوړې شوې غونډه کې وکړي. قومی مشر سمن خان زدران مشال را ریتو ول
تول حلق پان دورونه مدت آمده کردی دی چه پده ملی پر رسا که پا هر که مکیوی باید عظیم برخواه خی دا زمانگ فرز جلیگی دا زمانگ دا آینده دا سرنوش تاکل دی چون زی هم با وجودی وی موگ با بیاد پده کسسنی نکو خان دورونه پده که مستقیمون برخواه خلو.
د مولوی فقیر محمد روحانی په نوم یو دینی عالم پر خلکو د تذکیرو د اخیستلو غږ وکړ. د په دې برخه کې د عامه پوهاوي پر اړتیا هم ټینګار وکړ.
ایو اسلامی مذهبي عالم په حیث په ټولو خلکو غږ دی چې ټول دې په ټول توان تذکیری وخلی. دویمه خبره په انتخاباتو کې برخه وخستنه. اولنۍ شرط دا چې څوک چرای چوي دا باید مخکې په دې پوه شي چرای چول څه اهمیت لري او کوی نه چې بیا کوم ضرر لري.
خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبی په غونډه کې د خبرو پر مهال د ټاکنو او نوملیکنو په اړه څو اساسي ستونزو ته اشاره وکړه. وی ویل چې
د اجتماعي ځایونو نه د عبادتګاه او د مدارس او د مقدسات او اماکنو نه د مکاتبو نه سایتونه باید جدا وسی. او زه هم شخصا د دې پروسې طرفدار یم ځکه انتخابات مستقل کمیسیون چې انتخابات کوي دا درې کاله په دې بحث روان ده باید ورته خپل تدابیر ولري.
خو سوالی په دې ورستوي کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د برېښنایي تذکرو د بهیر د پیلیدنې هرکلی وکړ او غوښتنه یې وکړه چې دا پروسه دې د خوست په ګډون ولایتونو ته هم وغځول شي.
لسګونه افغان زده کوونکو د اسلام آباد له نړیوال اسلامي پوهنتون څخه د فراغت سندونه ترلاسه کړل. په دې لړ کې پرون په پوهنتون کې یوه غونډه جوړه شوې وه چې ورته په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال هم وربلل شوی و. نوموړي مشال راډیو ته ویل د دومره زیاتو زده کوونکو فارغېدل ورته هیله ورکوي. زده کوونکو ویل غواړي په افغانستان کې کار وکړي چې هیواد یې په خپلو پښو ودرېږي. د اسلام آباد د نړیوال اسلامي پوهنتون په دې غونډه کې اویا افغان زده کوونکو ته د فراغت سندونه ورکړل شول. په دې غونډه کې د افغان زده کوونکو خپلو خپلوانو، د نړیوال اسلامي پوهنتون استادانو او په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال هم ګډون کړی و. غونډې ته په خپله وینا کې زاخیلوال ویل د افغان ولس لپاره د ویاړ خبره ده چې د ګاونډي هیواد په یو پوهنتون کې دومره زیات افغان زده کوونکي درس وایي او بیا فارغیږي. تر غونډې وروسته نوموړي مشال راډیو ته ویل په افغانستان کې امنیتي ګواښونه زیات شوي خو د زده کوونکو فراغت ورته هیله ورکوي.
تیر پنځلسو کالو کې اشپاړسو کالو کې موږ کافي ستونزې لرو. د امنیتي ګواښونه لرو، لا تر اوسه زیات شوي دي، کم شوي نه دي، مګر په څنګ د دې کې موږ ډېر لاسته راوړنې لرو. په هر ډګر کې نن سبا الحمدلله ځوانان زموږ ځي، دا وړې خبرې نه دي. همدغه موږ ته امید راکوي چې د افغانانو سره تنده د پرمختګ شته. د یو پوهنتون نه یوازې اویا اتیا کسان فارغېدل وړه خبره نه ده.
یو فارغ شوي زده کوونکي د نړیوال اسلامي پوهنتون د انتظامیې مننه وکړه او مشال ته ویل چې دا د ژوند ډیره مهمه ورځ ده او تر دې وروسته به ځي افغانستان ته ولتبه د ولس خدمت کوي.
زما نوم وحیدالله حبیب ده او زه د سافټویر انجینیرینګ ډپارټمنټ محصل یم او نن زموږ سره کارونه دوره مکمل شوه. ان شاء الله آینده کې به موږ د افغانستان خدمتګارو خلکو څخه حساب شو او ان شاء الله افغانستان به خپل حکومت ودرو تر څو چې نور سره په سیالۍ کې برابر راول.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي چې دا محل د پاکستان په بیلابیلو پوهنتونونو او نورو تعلیمي ادارو کې شاوخوا لس زره افغانان زده کړې کوي.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر ویاند وای تحریک انصاف هغه غړي لغ غوندې استلې دي چې د سېنات په انتخاباتو کې د ووټ خرڅولو په اړه ورته سپیناوي ورنکړ. دا خبره شوکت یوسفزی تیر مازیګر مشال راډیو ته وکړه. لګوند ایستلی سیاستوالان د مارچ په پیل کې د سېنات په انتخاباتو کې د پیسو په بدل کې د ووټ ورکولو تور ردوي. ملیحه میرزاده رپورت لري.
پاکستان تحریک انصاف د خپلو هغو کسانو غړیتوب ختم کړی چې د روان کال په سېنات انتخاباتو کې پر خپل ووټ خرڅولو تورن دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ویاند شوکت یوسفزی پرون ماښام مشال رادیو ته وویل مخکې تورن شو شلو کسانو ته شوکاز نوټیس جاري شوی وي چې دوه درې پکې واله مخه لپاټه لري کړل شوی. نوموړي وویل د هغو کسانو غړیتوب ختم کړل شو چې د درغلو د تورونو په اړه د شوکاز نوټیس جواب یې نه دی ورکړی. شوکت یوسفزی ویل کومو یولسو کسانو چې د نوټس جواب ورکړی دی په ورځ دوه کې بعد هغوی په اړه غونډه کیږي او حتمی فیصله به کیږي. خو د صوبایي اسمبلی پخوانی غړي نسیم حیات دغه تورونه بے بنیاد بولی او وایي چې د تورونو سپیناوی یې کړی.
مانه شوکاز جواب ورکړی رې د نور روزه زموږه نیم چې چا ورکړی دی کني دی ورکړی. ما سنټر لا ورکړی رې، سی ایم لا ورکړی رې، ما سپیکر لا ورکړی رې، ما څه پروف چې ما ورکړی رې، ما څه لیکلی دا غلط دی. زای نو سوار ګذر خطا شوی رې انو رې یو ساده ټاکټکس کوي دی یادي ورته ویل دي چې غلط دی الیګیشن پروف ته راړي دوره بد فیل کوم چې سیاست نه من نفرت شه.
په مارچ کې د سېنات انتخاباتو پس ته تحریک انصاف مشر عمران خان رسنو ته ویلیو چې د پلټنو پس ورته معلومه شوه چې په صوبایي او قومي اسمبلی کې تحریک انصاف شلو غړو د سېنات په انتخاباتو کې پیسې اخیستې دي او د نورو ګوندونو نمائندګانو ته ووټونه ورکړي دي. د ګوند یو بل غړی عارف یوسف وای له هغو کسانو یو دی چې د شوکاز نوټیس جواب یې ورکړي. د نوموړي په خبره د ګوند غړیتوب یې بحال دی.
شوکاز هغه په پرېشي شو هغه نه پس انکوائری مو شو باز کسانو خوړو شوکاز نوټیس جواب بنکو. ما خپل پراپر شوکاز پکې نوټیس جواب ورکو افیډیویټ باندې ورکو چې ما پارٹی کمیو کسان خولے ہو ماغت ما ووٹ درچ کو ما دا سے چلتا حالت کار میں دیکھ اور دما اس پورے نام اللہ تعالیٰ شکر دے خیر دے نا دا سے کار کلے دے اور نام انشاءاللہ کو ما پارٹی سرائیم
بل خود صوبائی اسمبلی غڑے بی بی فوزیہ وائی امید لری چے کمیٹی با مطمئن اشی و پیدا شوی غلط فہمیانے با ہم ختم کرل شی
میں نے شوکوس کا جواب دیا ہے میٹنگ ہوگی
دا وائی ما دا شوکوس نوٹس جواب ور کرے دے غنڈا بکی گیا اور زمون خبر باور دل کی گیا اور ترغی پس پٹو صورتحال روخانہ شی لاس تاریخ نے ڈیٹاکل شبے خدا اعلیٰ وزیر ترجمان شوکت یوسف زید دو ورځو خبره کړی دا حکومت اختیار درته ویم نو ډیره خفه شوم ځکه چې دا یو غټه خبره وی چې درته د زمیر فروش په شان ټکی استعمال شي خدا خه خبره ده چې د خپل صفایي یو موکر اته راکړل شوی دا او د غی لپاره د پټه یو کمیټي جوړه شوی ده
چونکی ایک موقع دیا گیا ہے اپنی صفائی دینے کا تو یہ اچھی بات ہے
شوکت یوسف زی ہوئے لگندا پلر کرل شو کسانو کے زیادہ تر آزاد امیدوارو یا ہاغ کسانو چی روس تپگن کے شامل شویو د مارچ پولنے ہفتہ کے پا پاکستان کے دا سینٹ انتخابات اوشول چی دا نتیجو راتلو روس تپ زینو گندونو خصوصاً تحریک انصاف و مسلم لیگ نون طور پورے شو چی زینو پارلیمانی استازوی خپل ووٹ خرس کرو
په پېښور کې د لوبو کلتور سیلګرۍ او د ځوانانو چارو حکومتي ادارې لخوا د مازورانو د سیالیو میله پاتې ته رسېدلې ده چې پکې ګڼو لوبغاړو ګډون کړی و لوبغاړو پرون مشال راډیو ته ویل نه ګڼي چې مازوره دي بلکې وایي چې دوی هم د نورو انسانانو په څیر هر څه کولی شي چارواکي وایي هڅه کوي چې له دې لوبغاړو سره لا زیاتې مرستې وکړي نجیب عامر تفصیل راکوي
په لوبو سندرو ویلو ناتخوانه ماډلنګ او نورو څانګو کې لسګونو مازور زده کوونکو ګډون وکړ د عشرت په نوم یوې مازور نجلۍ مشال اړیو ته ویل داسې ډېرې کمې موقع پیدا کیږي چې دوی هم پکې د خپلو صلاحیتونو ننداره وړاندې کړل شي د پېښور ذبیح الله د مازورو په ځغاسته کې د ویل چیر په واسطه برخه واخیسته هغه وایي ځان هیڅکله مازوره نه حسابوي او که مواقع ورکړل شي نو د روغ لوبغاړو سره هم مقابله کوي شي
بل خبر دا ده چې حکومت دا ایونت یې موږ ته ارینج کوي دا خو صرف موږ نیشنل لیول باندې کوي ان شاء الله موږ په انټرنیشنل لیول باندې پاکستان نوم روښانه کوو خو حکومت موږ ته فیسلټی اویلیبل کړي چې وی کین ډو ایوری تھنګ موږ ډیسیبل نه یو ایبل یو موږ هر څه کولی
دا مردان زوار بیا مشال لړیو ته ویل چې د اوسنۍ لوبونه زیات خوند واخیست هغه له حکومت غوښتنه وکړه چې د ژوند په نورو برخو کې د هم مازورو کسانو ته اسانتیاوې برابرې کړي سو هغوی وکولی شي د ژوند په ټولو لارو چارو کې د روغو خلکو په شان برخه واخلي د خیبر پښتونخوا د لوبو او ځوانانو د چارو ډایرکټر اسفنیار خټک مشال لډیو ته وویل چې دا فیسټیوال د مازورو ځوانانو او د پیغلو د حوصلو لوړولو په موخه پرانیستی و نوموړي د فیسټیوال په اړه نور معلومات داسې وړاندې کړل
دا پروګرام ورته موږ اسپیشل یوت فیسټیوال موږ ارګنایز کړی دی په دې کې 20 کټګریز دي مایک کې رتنا تور سنگینګ نامالي پروفیشنز کټ کټ دې په کې ماډلنګ دې په کې پکچر ریس دې په کې لوډو کیرم آر 3 تو پہلے نہیں جل مندے جزا ایونٹ کو لو اور دیکھیے تقریباً رجسٹر سے کم دلہ ریپارٹ سے بیچ کرنا تقریباً 300 کی 20 کیٹیگریز دی تقریباً 1.5 لاکھ روپئے تو مجھے نام نہیں کیے
اسفنیار خټک دا هم ویل چې کله د خیبر پښتونخوا حکومت په لومړي وار د لوبو پالیسی اعلان کړه نو د مازورو خلکو ته پکې نمائندګي نه و ورکړل شوې نو ځکه دوی د جبران په خاطر دا اوسنی فیسټیوال پرانیست
نن د پاکستان او آیرلند لوبډلو ترمنځ د کرکټ ټیسټ میچ لومړی ورځ ده شنون کې وایي په لوبه کې به د آیرلند لوبډله له فشار سره مخامخ وي خو بیا هم کولی شي چې پاکستان ته مشکلات جوړ کړي د فرانسې خبري ایجنس د دې سیالۍ په اړه لیکنه خپره کړې چې مهمې برخې ظفر خان اوروي
د جمعې په ورځ په مالهایت کې له پاکستان سره په ترسره کېدونکي میچ کې به آیرلند لوبډله د ځینې فشارونو لاندې وي خو د دې ترڅنګ د آیرلند په لوبډله کې یو شمېر لوبغاړي په دې پوهیږي چې د لوبې په میدان کې دوی د پاکستان د ټیم په وړاندې مشکلات جوړولی شي آیرلند لوبډله د 2001 کال کرکټ د نړیوال کپ په مهال د پاکستان کرکټ لوبډلې ته په 132 رنزونو ماتې ورکړې وه او دغه لوبډله یې له نړیوالې سیالۍ بهر کړې وه د پاکستان د کرکټ لوبډلې له دې ماتې وروسته د یاد ټیم کوچ باب المر د هوټل په خونه کې مړ موندل شوی و دغه میچ د هغه وخت کپتان ټرنټ وینسټن د اظهر محمود په بال د چکې په لګولو سره ګټلی و د آیرلند پخوانی کپتان وینسټن دی 24 ویب پانی ته ویلی چې دغه میچ د شروع راهسه دلچسپ وو او دا د یو جالب سفر آغاز وو. په دغه ورځ نړۍ ته معلومه شوه چې موږ یو کرکټ کوونکی قوم یو. وینسټن اویل اوس آیرلند د نړیوال کپ لپاره د نوو ځوانانو قوي لوبډله لري او د بایلات هیڅ امکان یې نه تر سترګو کیږي. هغه وخت پاکستان او هند دواړه لوبډلې په اولنی راوند کې د ماتې سره مخ شوې وې او دا کار د دغې ټیمونو د مینوالو او سپانسرانو ترڅنګ په ټی وی چینلونو د دغې میچونو د خبرونکو لپاره تر ګزاره کم نه و. د کرکټ نړیواله کمیټي یا ای سی سی دا ځل د لویو غړو د دا ډول زیان نه د بچ کېدو په خاطر ځینې اقدامات کړي. یاد دی وی راتلونکي کال په انګلینډ کې د کرکټ د نړیوال کپ مقابلې شروع کیږي چې پکې د لسو هیوادونو کرکټ لوبډلې برخه لري. په برخه اخیستونکو ټیمونو کې د افغانستان او ویسټ انډیز لوبډلې هم شامل دي.
ګوته یا ګوتمۍ هم د یو شمیر نورو سینګارتوکو غوندې ارزښت لري او په پښتني ټولنه کې له ښځو سره سره سړی هم په ګوته کوي. سړی اکثر د سپینو زرو ګوتې کاروي چې پکې بیلابیل ډول غمی یا کاڼي کارول شوي. ورسره ګوتې د دوو کسانو ترمنځ د کوژدې یا واده په مراسمو کې هم تبادله او په ګوتو کیږي. باز محمد عابد د ګوتې پر کلتوري ارزښت دا رپورټ جوړ کړی دی. دغه رپورټ به تاسې هم واورئ. زبې هم در سره واورم او په بل غړی کې به بیا شاهین بونیرې او ملیحا امیرزاده در سره یې دا خبري سات به د باز محمد عابد پاندې رپورټ پاتې ورسی.
ګوتا چې ځینې خلک ورته ګوتمې هم وایي داسې یو پښتني سینګارتو کې دی چې په خزینه او سربیره یې نارینه هم په ګوته کوي. هغه ګوتې چې نارینه یې د ځانونو لپاره خوښوي زیاتره یې له سپینو زرو څخه جوړې شوې وي او ډول ډول قیمتي غمي لکه پیروزه، یاقوت، زمرود، عقیق او الماس پکې ځای په ځای شوي وي. خو خزینه بیا د ځانونو لپاره د سرو زرو څخه جوړې شوې ګوتې خوښوي. د جلال آباد ښار یو تنظرګر چې د سپینو زرو یا چاندیو نه ګوتې جوړوي وایي چې خلک ورته د ګوتې د جوړېدو لپاره غمی راوړي او دی ورته د هغو له غوښتنو سره سمه ګوته جوړوي.
زما نوم پرویز دی او د ننګرهار ولایت اوسېدونکی یم او د زرګرۍ کوڅې کې مې دکان دی او د سپین زرو کار کوم. موږ ته خلک غمی راوړي، هر رنګ داسې اوس الماس، فیروزه، یاقوت، زمرود، لاجبر، هر رنګ ګوتمې چې خلک اډر وکړي په ماغې ډیزاین کې ورته جوړو.
د پښتنو په اکثرو کلو کې داسې دود دی چې کوم هلک ته جنۍ کوژده شي نو یوازې د واده په شپه یو د بل د لیدو حق لري. خو اوس چې ځینو کلو خاري کلتور خپل کړي نو د کوژدې په مناسبت هلک او نجلۍ په یو پالنګ کې نوي چې جنۍ هلک ته او هلک جنۍ ته ګوته چې چیله هم ورته وایي په ګوتو کوي. فام دی اړه د ننګرهار د سرورو د لسوالی نوریه لودین راته وایي
ګوتمه چې د زمونږ خويندې کورونه هغه په پخ ورځو کې هغه کې چې هغه د خوشحالي ورځي وي. همدارنګ هلکو جنۍ چې کومه کوژدنه کوي په هغه وخت کې بیا د چلی په نوم باندې سره یو ګوتمه دی هغه جنۍ پلاس کې یو جنۍ الګ ته پلاس کې کوي چې دوی یو بل سره د ګوتمه په واسطه و نخلي.
پښتني میرمنې د سرو زرو څخه جوړی ګوتې خوښوي. خو د پروین په نوم یو انجلۍ وایي چې د نقرۍ جوړه ګوتې کال او سر پلاس وي.
دا چې دا نقرۍ ګوته دا همیش زما په لاس پوسیږي. یو زیاتره هغه ګوتې چې څوک محفلونه ته ځي بس هغه په ګوتکۍ د مو د فیشن دپاره. دا د سرو زرو ګوتې هغه خلک جوړوي چې د هغې اقتصاد ښه وي.
په ځینو پښتو سروکو او لنډیو کې هم د ګوتې یادونه په هنري ډول شوي وي چې د خلکو خاطرې ورسره تړلې وي. په همدې اړه را سره ادریس مومند خپل خاطره شریکوي.
شل کال وړاندې یو خبره وه چې اوس هم زما په دې زړه کې د خاطرې په شکل تاویږي. په محلت کې واده و نو چې کله ننوتو یوه ترورم د دیرال یا چمبه وایي نو د دې چمبې سره زه یو بل تره زوی مې د فرهاد نومېږي ننوتو. نو ترور چې په موږ نظر ولګېد وایي دغه ادریس مې د سرو ګوته او دغه فرهاد په کې غمی کې د زرګره. نو ما دا خولۍ په دې تندي کې خو د تره زوی ته مې ویل مال تره زوی دا څومره چې زه خوشحاله شوم همدومره ته هم خوشحاله.
شاعره اسینه ګل وایي چې پښتانه د خپلو اقدارو سره د عقیدې تر برید مینه لري.
تاسو د ګوتمې خبره او یا د رنګ خبره او که تعالی که یو داسې عقیده ده یو داسې محبت دی د دغه پښتنو د دې سیزونو سره چې هغه هغې په فکري توګه، ذهني توګه، نفسیاتي توګه هغه هغې په ځان باندې منلی دي او د یې ازمایلی دي. نو په دې حواله سره دغه سیزونه هغه د خپل شخصیت نه، د خپل وجود نه، یا د خپل ژوند نه د ایستو تصور نشي کولی.
د بلوس په نوم یو تن چې غبرګې ګوتې په ګوتو کړي وي وایي چې یوه یې د مثالي دوستۍ د نښې په توګه توګه په ګوته ساتلې ده.
دغه یو خو چې دا ما ځان ته خپل د شوق نه جوړه کړې ده، دغه یو چې کوم ده دا نو زما سره زما د یو انډیوال نخا ده. موږ خپل کې دغه خبره شوې وه، موږ د یو بل نه خفه شو، نو ته به زما نه دا غواړې او زه به درته بیرته درکوم. اوس په دغه موجود حالات کې زموږ خپل کې لږ څه خفګان راغلی دی، نه زما هغه دوست زما نه دغه ګوته غوښتلی شي او نه زه هغې ته دا ورکولی شم. دا زموږ د دوستۍ یوه نښه ده او دا زه په هیڅ قیمت د ځان نه جدا کوم.
ګوته د پښتنو میرمنو او سړو ګډ کلتوري سینګارتو کې دی چې له پخوا نه تر اوسه رواج لري چې ځینې میرمنې په مناسبتونو کې په ګوته کوي او ځینې نارینه او ښځینه یې کالو سر په ګوته کوي او د تقدس په نظر ورته ګوري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو ده.